افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. السلام علیکم. د طالبانو او امریکا د دوه د هوکړې نن ټیک یو کال پوره شو. طالبان وایي پر هوکړې عمل کړی خو دولت بیا وایي د تړون افغانانو ته هیڅ ګټه نه ده رسولې. اسرائیل وایي ګمان کوي چې ایران به په عمان خلیج کې د دوی پر بیړۍ برید کړی وي. د ماخامنی خبری مجله ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د تخنیکی همکار شمشاد زدران سلامونه هم ومنئ. د خبرونه تر راپورنو مخکې په موکړی د سات خبرونو ته صفی الله ستانگزی چمتو کړی.
سلام د مهمو خبرونو سرچکیم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دوهې تړون د سولې او امنیت اړوند افغانانو ته مې نه دی پر ځای کړی. په غزنی کې یوې چاودنې اووه کسان ټپیان کړي او یو تن یې وژلی دی او ترکیې او ایران د یو بل سفیران ور احضار کړي دي. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د دوهې تړون د سولې او امنیت اړوند افغانانو ته مې نه دی پر ځای کړي. د دغې شورا ویان رحمت الله اندر د امریکا طالبانو د دوهې تړون د یو کلن کېدو په مناسبت په یو پیغام کې دا خبره کړې.
افغانانو چې د دوه له حکړلیکه د سولې او امنیت اړوند کوم توقعات لرل نه دي ترلاسه کړي. دغه تړون تر اوسه پورې یوازې له امریکا سره اوربند یقیني کړی دی. له افغانانو سره اوس هم د طالب رابطه یوازې تر قتل، غارت، ترور او وحشت محدوده ده. الله هم په دې تړون کې د افغانانو لپاره د هیله مندۍ څه نسته. آن د بین الافغاني مذاکراتو پروسه د طالبانو له لاسه ټکنې ده.
د 2020 کال د فبروري په 9 امریکا له طالبانو سره په دوحه کې تړون لاسلیک کړ. لمخې 2020 تر می پورې د ټولو بهرنیو ځواکونو د ایستلو ژمنه وشوه او له طالبانو وغوښتل شول چې له تراګرو سره اړیکې پرې او تاوتریخواله کم کړي. په غزنی کې نن یوې چاودنې اووه کسان ټپیان کړي او یو تن یې وژلی دی. د والي ویاند واحد الله جمعزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د سړک غاړې مایان د دغه چاودنه کړې ده. په ترڅ کې اووه نفره چې دوه نظامیان دي، پنځه ملکي کسان دي ټپیان شوي دي. یو ملکي کس چې لاروی ده دا پکې شهید شوی ده. کېدای شي د زخمیانو ښامار نور هم وول شي، ځکه چې په دغه شاوخوا سیمو کې دغه د بیل منزلو شیشې ماتې شوي دي. په کورو کې کېدای شي په شیشو باندې خلک نور هم خوښ شوي وي.
چا د دغې ماین چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو د غزنی په اکثرو سیمو کې د طالبانو د فعالیتونو راپور ورکول کیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر ځانګړې ادارې د امریکا د څار ځانګړې ادارې سیګار ویلي چې د امریکا له مرستو 2,400,000,000 ډالره بې ګټې لګول شوي دي. دا خبره سیګار په یو تازه راپور کې نن کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو ځانګړي مفتش جان سوبکو ویلي دا راپور ښیي چې متحدو ایالتونو ډېرې پیسې یو داسې هیواد ته ورکړي چې نشي کولای په سم ډول ترې ګټه واخلي. د راپور په اساس د امریکا له دغو نږدې 2,500,000,000 ډالرو نه ښوونځي، روغتونونه، زندانونه، سړکونه، یو هوټل او یو شمیر پوځي تاسیسات جوړ شوي چې هیڅ ګټه نه ده ترې اخیستل شوي یا هم ویجاړ شوي او له منځه تللي دي. راپور زیاتوي امریکا له 2008 تر 2019 کال له افغانستان سره څه باندې 1,09,000,000,000 ډالره مرسته کړې ده. خو د افغانستان د ولسمشر ویاند دوا خان مینپال بیا وایي د دې لپاره چې مرستو په لګښت کې روڼتیا وي او افغانانو ته ګټه ورسیږي ښه ده چې د افغان حکومت له لارې مصرف شي. د ترکیې او ایران هیوادونو د یو بل سفیران ور احضار کړی دي. ترکیې دولتي آژانس انادولو راپور ورکړی چې د بهرنیو چارو وزیر محمود چاوشوغلو د ایران سفیر محمد فرازمند ورغوښتی او له هغوی غوښتي چې له تراګری سره په مبارزه کې د ترکیې ترڅنګ ودرېږي. اخوا ایران هم د ترکیې سفیر ور احضار کړی او خپل اعتراض د ترکیې چارواکو د هغو څرګندونو په غبرګون ور اورولی چې ویلي وو زرګونه د پی کی کی یا د کوردانو د کارګر ګوند غړي په ایران کې حضور لري. دا ګوند د ترکیې لخوا یو ترهګر ګوند بلل کیږي چې وخت په وخت په عراق او سیمه کې پر سنگرونو عملیات هم کوي. د دغه ډیپلوماټیک جنجال یو بل عامل په عراق کې د ایران او ترکیې د سفیرانو ترمنځ شخړه ده. د ایران سفیر ایراج مسجدی د عراق لیو کورد جبی تلویزیون سره په مرکه کې ویلی وو ایران په عراق باندې د ترکیې د بریدونو خلاف ده. د مسجدی د دوه خبرو په خبرګون کې د ترکیې سفیر فاتح یلدیس په ټوټر لیکلی فکر کوي ورستای کس چې د عراق پولو ته د درناوي درس ورکوي د ایران سفیر بوي. د برما پولیسو نن په مظاهره چانو باندې ډزې کړي، وو کسانی وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي دي. رویټرز اژانس راپور ورکوي پولیسو ورسته له هغه په مظاهره چانو مخامخ ډزې وکړي چې صوتي بمونو، اوښکو بهونکو ګازونو او هوایی ډزو د هغوی د خورولو لپاره کار ورنه کړ. په مرکزي ښار یانګون او ځینو نورو ښارونو کې د پولیسو لخوا د زور زیاتی او په نتیجه کې د خلکو مرګ ژوبله تر ټولو خونړۍ او بېسارې بلل شوې. خلک له څو اونیو راهیسې د پوځي کودتا په غبرګون مظاهرې کوي او هر وار د امنیتي ځواکونو له توند عکس العمل سره مخ کیږي. په برما کې وضع د فبروري له لومړۍ راهیسې ګډوډه ده، ځکه پوځیانو کودتا وکړه او د حکومت مشره آنګ سان سوچی او ګڼ نور دولتي چارواکي بندیان کړل. د پوځ مشرانو د آنګ سان سوچی په مشرۍ ګوند په پارلماني ټاکنو کې په درغلیو تورن کړ او د کودتا په مټې ټول واک په لاس کې واخیست. د برما پوځي چارواکو د ملګرو ملتو او نړیوالې ټولنې له غوښتنو سربېره د مظاهره چانو ځپلو ته دوام ورکړی. او یما سعیدی د جرمنی د سکوهنی اتلولی کمربند ترلاسه کړ. دغه افغان الاصل سکوهونکی بیګا په لسو راوندونو کې خپل سیال تومی زلنتون مات کړ. سعیدی تر بریا وروسته په خپل فیسبوک پاڼه یو پیغام ورکړی دی. هغه ویلی خدا چې لوبې وګټله او ډیره هیجاني لوبه و. سعیدی ویلی دی چې د افغانستان د خلکو د دعاو له برکته خپل سیال مات کړی او بیرغ یې اوچت کړی دی. دا د سعیدی شلمه مسلکی لوبه وه. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15.2. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24.9. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.2. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 14.2. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.3.
مخامنه خبری مجله اوری نږدې نیم ساعت کې مدرته دغه خبری توکي راټول کړي. د امریکا او طالبانو د دوه تړون یو کلن شو. د طالبانو مرستیال وایي دوی خپل ژمنې پر ځای کړي.
کله توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي، تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
افغان دولت بیا وایي د دوهې تړون افغانانو ته هیڅ ګټه نه ده رسولې او طالبانو له خپلو ژمنو سرغړونې کړي.
طالبانو نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړي دي. سږ کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې.
ولې دغه تړون جګړه کمه نه کړه؟
د افغانستان موضوع ډیره درنه موضوع ده، دومره په اسانه باندې به حل کیږي نه. د دغه هوکړې په نتیجه کې دا یو کار وسو چې دواړه لوري کیناستل خبرو ته.
اسرائیل وایي داسې ګمان کوي چې عمان خلیج کې د دوی پر بیړۍ برید به ایران کړی وي. سموکراګله ازادي رادیو نوري. طالبانو د دوه د هوکړې د لمړۍ کلیزې په مناسبت ویلي له امریکا سره د لاسلیک کړې توافقنامې ټولو محتویاتو ته ژمن دي او عمل پرې کوي. د طالبانو د قطر د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر د امریکا له متحده ایالاتو هم غوښتي چې د توافقنامې د ټولو موادو په عملي کولو سره خپلې ژمنې عملي کړي. د افغانستان دولت بیا وایي د هوکړې د افغانانو لپاره هیڅ ګټه نه ده رسولې. تفصیل یې په دې راپور کې.
طالبانو له امریکا سره د کاب یهود د لسمې د فبروري د نهویشتمې هوکړې د لومړۍ کلیزې په مناسبت اعلامیه کې ویلي دي چې د ځینې عملي نیمګړتیاو سره سره هوکړه مثبت لوري ته روانه ده. هغه هوکړه چې د افغانستان د ملي امنیت شورا یې ګټوره نه ګڼي. د طالبانو له لوري د یکشنبې په ورځ په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې د توافقنامې د عملي کېدو په وسیله باید د وضعیت د ښه والي لپاره کار وسي. د طالبانو سیاسي مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا برادر اخون هم د هوکړې د لومړۍ کلیزې په مناسبت رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي
د افغانستان اسلامي امارت لکه څنګه چې د توافقنامې د لاسلیک کولو پر مهال د هغې د محتویاتو د عملي کولو تعهد کړي، تر پایه خپل تعهد ته ژمن او له مقابل لوري هم د ورته عمل غوښتنه لري. که د توافقنامې دواړه لوري په خپل وخت له دې فرصت څخه استفاده وکړي، تمه ده چې مثبتې پایلې به ولري.
د دوحې د هوکړې د یو کلنۍ په تړاو د طالبانو لخوا په خپره سوې اعلامیې کې یادونه سوې چې د قطر امنیت شورا او ټول هغه هیوادونه او بین المللي څارونکي چې د دوحې د هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې برخوال وو، د یادې توافقنامې د بشپړ عملي کېدو مسؤلیت لري چې باید ترسره یې کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا بیان رحمت الله اندل رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د دوحې په تړون کې د افغانانو د هیلو لپاره څه نسته.
افغانانو چې د دوحې له هوکړې لیکه د سولې او امنیت اړوند کوم توقعات لرل نه یې ترلاسه کړي. دغه تړون تر اوسه پورې یوازې له امریکا سره اوربند یقیني کړی دی. له افغانانو سره اوس هم د طالب رابطه یوازې تر قتل، غارت، ترور او وحشت محدوده ده.
د افغانستان د ملي مصالح علي شورا بیا وایي چې د دوحې تړون د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکراتو ته زمینه برابره کړه. د دغه شورا ویان فریدون خزون ازادي راډیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې له یو کال وروسته اوس هم هیله من یو چې د سولې لپاره رامنځته سوی فرصت ضایع نسی. طالبانو بیا ویلي دي چې د یادې هوکړې پر بنسټ دوی په خپلو عملیاتو کې د پام وړ کموالی راوستی. د طالبانو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د بین الافغاني مذاکراتو د روانې پروسې د چټکتیا لپاره باید عملي ګامونه واخیستل سي او پاتې ځواکونه هم باید له ټاکلي وخت سره سم له افغانستانه ووځي. دا په داسې حال کې ده چې د جو بایډن په مشرۍ د امریکا نوي حکومت دا خبره هم کړې چې طالبانو سره د سولې په هوکړه بیا کتنه کوي.
و موریدل چې د افغانستان د سولې په اړه د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړه یو کلنه شوه، که څه هم دا موافقه افغانستان ته د سولې راوستو تړون تر نامه لاندې لاسلیک شوه، خو له هغې نیټې تر ننه په دې هیواد کې جګړه پای ته ونه رسېده. نه تاوتریخوالی کم شو او نه هم د مرګ ژوبل شمیر. د هوکړې دواړو لوریو یو او بل د دې تړون په سرغړونو تورن کړي. که څه هم له دې هوکړې وروسته په افغانستان کې هیڅ بهرنی عسکر نه دی وژل شوی، خو هر ورځ د افغان ځواکونو د مرګ ژوبل خبر د رسنیو د سر ټکی وي او دغه راز په جګړه کې طالبان هم وژل کیږي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون یو کلن بهیر او د دې تړون وروسته سولې او جګړې ته په دې راپور کې کتنه شوې.
د 1399 کال د کب یاهود میاشتې په لسمه چې د 2000 میلادي کال د فبروري میاشتې د 28 نیټې سره برابر و، امریکا او طالبانو د قطر په پلازمینه دوحه کې افغانستان ته د سولې راوستو په نوم تړون لاسلیک کړ. د دې تړون اصلي موخه په افغانستان کې د جګړې پای او د خبرو له لارې یوې سیاسي هوکړې ته رسېدل دي، هغه څه چې لا ترلاسه شوي نه دي. که څه هم د دې هوکړې ټول جزئیات رسنیز نه شول، ولې د هوکړې پر بنسټ د امریکا مسؤلیت له افغانستان د ټولو بهرنیو عسکرو ویستل، پر طالبانو د بریدونو بندول، د دې ډلې د مشرانو نومونه د ملګرو ملتونو له تورو نوم لړونو ویستل او تر خوا یې د افغانستان له زندانونو طالب بندیانو آزادول دي. همدا ډول طالبان باید د القاعده ډلې په ګډون له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي، د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد ونه کاروي، د تاوتریخوالي کچه راکمه او له افغان سره مخامخ خبرې پیل کړي. خو مهمه پوښتنه، آیا دا تړون عملي شوی؟ که څه هم د ډونالډ ټرمپ ادارې د همدې تړون پر بنسټ له افغانستان څخه د عسکرو ویستل پیل کړل او نږدې 2000 سرتیري امریکا ته ستانډ کړل، خو د متحده ایالاتو نوی حکومت د دې تړون په ارزونه بوخت دی او وایي له څېړنې وروسته منورې پرېکړې وشي. خو طالبان بیا وایي د هوکړې ډېره برخه عملي شوې ده، خو هغه څه چې د دې تړون وروسته په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره یوه هیله پیدا کړي تر ډېره تر پوښتنې لاندې دي. د افغانستان حکومت وایي دوی د ښه نیت او له دې قبله چې طالبان جګړه پای ته ورسوي د دوی 15,400 بندیان خوشې کړل، خو دې ډلې د سولې راتلو لپاره هیڅ مثبت کام پورته نه کړ. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندای:
طالبانو د نورو ژمنو د ماتولو ترڅنګ نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي، بلکې د تیرو کلونو خلاف یې سږ کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې.
خو طالبان دا اداره دوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل د هوکړې له لاسلیک وروسته هیڅ ژمنه نه ده ماته شوې.
افغانستان خاوره به د چا پر ضد نه استعمالېږي، هغه تعهد پر ځای باندې دی او تر اوسه پورې داسې کوم شی نه دي شوي. نو دا په مجموع کې توافقنامې تطبیق لپاره یو ښه عملي ګامونه وو.
د دې تړون یو بل مهم ټکی د تاوتریخوالي کمی او د افغانانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیل دی. خو د افغانستان حکومت د دې ژمنو د نه عملي کېدو له کبله پر طالبانو نیوکه کوي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوزون وایي طالبانو تاوتریخوالي په کمېدو او د سولې خبرو په پرمختګ کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي.
متاسفانه چې قابل د ملاحظه کوم پیشرفت نه دی شوی. مذاکرات که شروع شوي دي هغه ډول چې باید مخته تللي وای، تر اوسه هم طالبانو لوري پکې ډېر ځان راغلی دی. افغانستان کې جګړه متاسفانه چې نه یوازې ده چې پای ته ورنه رسېده، بلکې ډېره شوې هم.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا وایي حکومت د دوی بندیان له شپږ میاشتو ځنډ وروسته تاثیرات کړل چې په دې سره د سولې خبرې هم وځنډې دي.
ټول په یاد شي چې کله توافقنامه تک شو تر هغه وروسته هغه لوی عملیات چې د افغانستان اسلامي مرتله خوا د مجاهدینو له خوا په لوی استخباراتي مراکز او نظامي مراکز ته سره کېدل هغه متوقف شو. د ولایتو د سقوط لړۍ چې مخکې روانه وه هغه متوقفه شوله.
خو د افغانستان د ملي امنیت شورا یو سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل طالبانو د هوکړې له لاسلیک وروسته په کندوز، روزګان، هلمند او کندهار خونړي بریدونه وکړل خو ماتې وخوړه. د سرچینې له قوله د ډلې په کندهار، ننګرهار، پروان، بادغیس او کندوز کې اوشمه نظامي مرکزونه هم په نښه کړي. هڅه مو کړه چې د طالبانو او امریکا ترمنځ شوې هوکړې وروسته پر افغان ځواکونو د طالبانو د بریدونو او د افغان ځواکونو د مرګ ژوبل شمېر هم ترلاسه کړو، خو هیڅ نظامي ادارې په اړه معلومات ورکولو ته حاضر نه شوه. له نظامیانو ور هاخوا د سولې د خبرو په دوام دا کال د ملکیانو لپاره هم خونړی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر په خپل کلنی راپور کې چې د فبروري په 23 خپور شو لیکل په 2000 کال کې په افغانستان کې 3015 ملکیان وژل شوي او 5705 نور ټپیان دي. یو نامه د دې مرشوب لډیر مسؤلیت پر طالبانو واچو خو دې ډلې رات کړ. د دې ترخوا تیرو 15 میاشتو کې د کابل په ګډون په لویو خارونو کې هدفي وژنو زور اخیسته او د نورو ترڅنګ خبریالانو او مدني فعالان هم پکې پنه خکېږي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د راپور پر بنسټ تیر یو کال کې 11 خبریالانو د رسنیو کارکونکو وژل شوي چې د وژنو مسؤلیت هم چانه مناله. خو اروپایي ټولنې، امریکا او افغان حکومت د دې وژنو مسؤلیت پر طالبانو اچولې ولې دې ډلې دا ادارت کړې ده. د دې ټولو سره سره د افغانستان اسلامي جمهوري دولت مذاکره کوونکي پلاوی په قطر کې دي او له طالبانو غواړي چې د سولې خبرو میسته کینی. د دې پلاوی غړي شریفه زورمتی
مغاب هلمن لکه څنګه سي اوس یو نړیواله اجماع د افغانستان د ستونزو د حل لپاره جوړه سوي ده. ټول نړۍ غواړي چې باید په افغانستان کې اوربنټینګ سي، جګړه باید پای ته ورسیږي، بل اخر افغان وژنه باید بند سي.
قطر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاوی ترمنځ د سولې لومړی خبرې 2000 کال د سپتمبر په 12مه پیل شوې، خو تر دسمبر یوازې د خبرو پر تګلارې هوکړه وشوه. دویم پړاو خبرې د 2020 کال د جنوري په 6مه پیل شوې، خو لا هم د اجنډا د جوړېدو په اړه دواړه لوري یوې پایلې ته نه دي رسیدلي. د افغانستان د جمهوریت دولت پلاوی وايي په اجنډا کې د دوی لومړیتوب اوربند دی، څو لمخې د سولې په خبرو باور زیات او وینه تویدنه ودرول شي. خو طالبان بیا وای په دې اړه خپل منځي مشورې کوي. خو د جګړې او تاوتریخوالي په دې شدت او د سولې په پچ بهیر کې بیا هم د افغانانو هیله دار چې د دې اوږدې جګړې لمن راټوله او د سولې ټغر په ټول وطن کې خپور شي.
د امریکا او طالبانو د هوکړې یواز منه دا و چې طالبان به له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کوي. طالبان وایي چې دوی په دې ژمنه هم درېدلي، خو افغان دولت وایي دا مهال شاوخوا 300 د القاعده جنګیالي په افغانستان کې فعالیت کوي چې د دوی په باور طالبان له دغو جنګیالیو سره اړیکه لري. ځینو امریکایي چارواکو او د ملګرو ملتونو ځینو ادارو هم ویلي چې طالبان دا له بهرنیو جنګیالیو سره اړیکه پالي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
لا هم د سولې په موضوع کې پاتې کیږي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوه د هوکړې ګټه دا و چې د طالبانو او افغان دولت ترمنځ مخامخ خبرې پیل شوې. عزیز الله دین محمد ازادي راډیو سره د دوه هوکړې د یو کلنۍ په ورځ ویلي چې د ملي مصالحې د عالی شورا د مرستیال په توګه دای هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې له ټولو جزئیاتو نه دی خبر. له نوموړي سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې په برخه کې د دغې هوکړې مؤثریت څه و.
د همدې هوکړې په نتیجه کې زیات برخه خارجي قواوې ووتې او د همدې هوکړې په نتیجه کې مهمه خبره دا وه چې د افغانستان لوری د طالبانو د لوري سره خبرو ته کېناسته او د همدې هوکړې په تسلسل باندې یعنې څلور مادې وې چې مثلا د خارجیانو وتل و، امریکا او متحدینو ته اعتماد ورکول چې بیا به افغانستان نه حمله نه کیږي، یو هم همداد بین الافغانی مذاکرات و دغه بین الافغانی مذاکرات د دې هوکړې په نتیجه کې
څوړه نتیجه ستاسو په نظر باندې چې ورکړي دغه مذاکرات.
اول خدا ووایو چې د افغانستان موضوع ډیره درنه موضوع ده، دومره په اسانه باندې به حل کیږي نه. خو دغه د دغه هوکړې په نتیجه کې دا یو کار وسو چې دواړه لوري کیناستل خبرو ته، دا د خبرو یو پړاو دویم پړاو تقریبا یو پړاو سرته ورسو او دغه ته موږ یو نتیجه ویلای شو.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا د سولې په برخه کې د افغان حکومت یو مسؤول ارګان په توګه په دغه خبرو کې څومره دخیله و، څومره سولې په بهیر کې دوی ته رول ورکړل شوی و؟
د مذاکرې هیئت جوړ شو، البته د مصالحه شورا مشرۍ دی هم پکې خپل نظر درلوده، خپل نظر پکې ورکړ، خو مصالحه شورا مکمل لا جوړ شوی نه و، لا د رهبری شورا غونډه نه و شوی، خو هلته مذاکرات طرفین کېناست، دوی نظر اخیستل شوی او همدې لپاره شاید اختلاف نظر به ور باندې و، شاید د هغې په دې افرادو باندې ملاحظې وي، خو دپاره دی چې اوس افغانان یو قدم واخلي. کله چې مذاکراتو غړي کابل ته راغله، رهبری هیئت سره کېناست، سره په ستونزو سره خبرې وکړې.
ویل کېږي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې څخه سرغړونې شوي، مثلا امریکایي لوری طالبان تورنوي او طالبان بیا امریکایي لوری تورنوي، څه فکر کوئ چې آیا رښتیا هم له هوکړې سرغړونې شوي که شوي د چا لخوا؟
اور خدای ته هم چې هوکړه ټوله چې دا هغه د طالبانو او د امریکایانو په منځ کې د یو برخه دلته خلکو ته ښکارا شوی ده، ټوله نه ده ښکارا شوی، نو په دې وجه سرغړونه مونږ خلک په قضاوت نشو کولای.
تاسو هم خبر نه یې په پوره ډول؟
زه څومره معلومات لرم، یو د ځینې برخې چې هغه ټوله میډیا کې راغلي، ټول کې راغلي، هغه مونږ ته هم ښودل شوي دي، ولې مونږ کله داسې اورو چې ځینې زمیمي وي چې هغه زمیمي دي په منځ کې دي، هغه نه ټول نه دي خبر.
عجیب ویل کېږي چې امریکا نوی حکومت غواړي د طالبانو سره د سولې په هوکړه بیا کتنه وکړي، فکر کوي دا څومره اغیزمن کار به وي چې دوی بیا له سره په دغه هوکړې باندې کتنه وکړي؟
زه چې څومره پوهېږم هلته یو نظام دی، یو اداره ده، او هغه نظام او اداره به طبعا هغه مخکینۍ خبرې په نظر کې ساتي. دا چې لکه ټرمپ پیسې کې دا خبر کړه چې هغه سرزور دی، او لکه داسې په اړه خبره ډیرو خلکو سره یا ډیرو خلکو متحدینو سره مشوره نه کوي. اوس دا موجوده ادارې دا ویلي دي چې موږ خپل متحدینو سره په مشوره کوو، خو موږ دومره پیګو چې که ډیر فرق راشي هغه فرق به دا په دې برخه کې چې دوی په دې کوشش وکړي چې دا کله چې قوای وزي چې دلته په افغانستان کې یو سولې یا د خبرو یو سیټ اپ منځ راغلی دی خبرو لپاره،
یعنی په ټوله کتنه په شي ساس نظر خبر.
نو زه د فکر کوم زه به دیم نه پېږم چې څه کتنه کوي، خو د امریکایي حکومت دغه کړی دی، یعنی هغه مخکې یو اداري اور باندې باس کړی دی، او دی باندې شاید ډیر معمولی ښکته پورته فکر ولی ډیر ماته خو لغنه ښکاری بکې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال عزیز الله دین محمد ول آزادی رادیو سره په ځانګړي مرکه کې
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وسم راځو د اداري فساد اړوند یوې موضوع ته. سیګار وای د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا وو 1.8 میلیارډ ډالر څخه 2.4 میلیارډ به ګټه لګول شوې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې په خپل تازه راپور کې لیکلي دا پیسې د زینو تاسیساتو د جوړولو لپاره په داسې شکل مصرف شوی چې تر هیڅ ګټه نه داخستل شوی. د دوی په خبره دغه تاسیسات یا ویجاړ شوی او یا هم لمنځه تللی دي. د افغانستان حکومت بیا وایي پرون ډول د مرستو د لګښت لپاره باید دا بهیر د افغان حکومت په وسیله پلی شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د مرسته شویو پیسو په لګښت نیوکه کړې. سیګار د دې مرستو شمیر و 1.8 میلیارد ډالر خودلای چې د 2008 څخه تر 2019 کلونو د امریکا د 1.9 میلیارد ډالر مرستو له ډلې دي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره شوې دي. دا پیسې د امریکا د دفاع وزارت، د امریکا پراختیا ادارې، د امریکا بهرنۍ خصوصي پانګونې شرکت او د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت لخوا تمویل شوې دي. سیګار په دې راپور کې چې د امریکا کانګرس ته وړاندې کړې لیکلي 2.8 میلیارد مرسته شوی او ډالر اوسخه 2.4 میلیارد دی بیګټی لګول شوې دي. راپور زیاتوي دا پیسې د خوندزوی او روختونونو، زندانونو، سړکونو، یو هوټل او د یو شمیر نظامی تاسیساتو د جوړولو لپاره لګول شوې چې تر ګټه نه راخستل شوی، یا هم ویجاړ شوی او یا هم لمنځه تللی دي. د سیګار له قوله ډېرې هغه ودانې یا هم تاسیسات چې جوړ شوی او ګټه ترې نه راخستل شوی او همداسې پاتې شوی په امریکایانو پورې اړه لري، او درغونې پر مهال دې ته پام نه دی شوی چې آیا افغان لوري ورته اړتیا لري او کنه، یا هم د افغانستان حکومت یې د ساتنې لپاره مالی امکانات او ظرفیت لدی او که خیر راپور کې زیاته شوی په 2008 کال کې کانګرس ته د سیګار لدری میاشتنی راپور وروسته افغانستان سره د امنیت بیا رغونې او بشري برخه کې 1.4 میلیارد ډالر مرسته شوې ده. خو د راپور پر بنسټ د دې مرستو اغیزمنتیا د امریکا د دفاع وزارت د امریکا پراختیا ادارې د بهرنۍ پانګونې شرکت او د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت لخوا 2.8 میلیارد ډالر له ارزونې معلومولی شو. په راپور کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پر مرستو د څار ادارې د سر څېړونکي جان سوب کول قوله لیکل شوی. دا راپور ښیي چې متحده ایالاتو په ډیر شمیر پیسې یو داسې هیواد ته ورکړي چې نشي کولای په سم ډول ترې ګټه واخلي. خو د افغانستان حکومت بیا وایي د دې لپاره چې د مرستو په لګښت کې روڼتیا وي او افغانانو ته ګټه ورسیږي باید د افغان حکومت له لارې مصرف شي. د جمهور رئیس د ویان مرستیال د واخان مینا پال
حکومت درس په دې برخه کې معلوم دی مرتل پر دې باندې ټینګار کړی دی چې مرستې د افغانستان د حکومت له لارې ولګول شي تر څو اغیزمنې او رونی او موډي حساب پر کولو ته آماده اوسي.
په ورته وخت کې د افغانستان د روڼتیا سازمان وایي د بهرنۍ مرستو ډیره برخه په تاسې ډول مصرف شوی چې افغانانو ته ډیره ګټه نه رسولې. د دې سازمان اجرایی رئیس اکرام افضلی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د مرستو بهیر هم رون نو
د بهرنۍ مرستو د موثریت کچه متاسفانه په تیر دوه لسیزو کې ډیره ټیټه وه او سره دې چې دغه مرستې د لامل ګرځېدلې چې ځینې پرمختګونه رامنځته شي، اما هغه څه چې لازم وه او څومره پیسې چې لګېدلې د هغه په پرتله پرمختګونه نه دي رامنځته شوي.
سیګار د 2.8 میلیارد ډالر مرستې د ارزونې په پایله کې معلومه کړې چې له دې پیسو 6.15 میلیارد ډالر دفاع وزارت، 1.1 میلیارد ډالر د امریکا پراختیا ادارې، 3.8 میلیون ډالر د بهرنۍ پانګونې شرکت او 9.1 میلیون یې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت لخوا مصرف شوې دي. سیګار له دې وړاندې هم د افغانستان د بیا رغونې، روغتیا، پوهنې او نظامي برخه کې شوې مرستو په اړه راپور نه خبر کړی او پکې د فساد، نه اغیزمنتیا، بریا او ناکامۍ ته اشاره کړې.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. اسرائیل وایي ډېر احتمال شته چې ایران به د هغې چاودنې تر شا وي چې دې اونۍ کې په عمان خلیج کې د اسرائیلو په یوې بارولونکې بیړۍ وشوه. دا خبره د اسرائیلو د دفاع وزیر کړې ده. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه راپور لري چې جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
د اسرائیلو د دفاع وزیر د کان په نوم د دې هیواد یوې تلویزیونی شبکې ته مرکه کې ویلي ایران ته نږدې د دې بیړۍ موقعیت دا باور پیاوړی کوي چې ایران د دې چاودنې تر شا لاس لري، خو په وینا یې تر اوسه د دې موضوع تایید ته اړتیا ده. ایران پر اسرائیلو تور لګولی چې د نومبر په میاشت کې د دې هیواد د یو اتومي ساینس پو محسن فخریزاده په وژلو کې لاس درلود او د غچ خبرداری ورکړی و. د اسرائیلو د دفاع وزیر بنګانس ویلی روخانه د ایران د اسرائیلي تاسیساتو او وګړو د هدف ګرځولو په لټه کې دی. د کان دولتي تلویزیون د چارواکو له قوله ریپورت ورکړی چې ایران له سرې کرخې اوښتی او د اسرائیلو لوړپوړي دفاعي او سیاسي چارواکي د هغه څه په وړاندې په مناسب ځواب غور کوي چې اسرائیلي د ایران سرګند برید ګڼي. ایران دمګړی په دې اړه څه نه دی ویلي. دا دی اسرائیلی بیړۍ څښتن د فبروري د میاشتې په شپږویشتمه نیټه وویل دی پیخي مرګ ژوبله نه درلوده، خو په بیړۍ کې دوه سوري رامنځته کړي. دا اسرائیلی بیړۍ د برتانیا په یو ټاپو کې راجستر ده. اوس معلومات ښیي چې دا مهال په دوبۍ کې لنګر اچولې. د اسرائیلو ځینې نور رسنیو ریپورت ورکړی چې د دې هیواد یو پلاوی دوبۍ ته روان شوی څو پر بیړۍ شوې چاودنه وارسي. د سمندري امنیت یو نړیوال شرکت ویلي دا احتمال زیات دی چې ایران به د دې چاودنې تر شا وي. دا بیړۍ د سعودي عربستان له یو بندر څخه سنگاپور ته روانه و چې د عمان په خلیج کې پرې دا چاودنه وشوه. چاودنه په سوریه کې پر ایران پلو ملي شو. د امریکا له هوایي بمباریو سره هم مهاله شوې. امریکا په وروستیو کې د سوریه په ختیځ کې د هغه ایران پلو ملي شو پر تاسیساتو هوایي بمباری وکړي چې د امریکایي چارواکو په باور په عراق کې د امریکا وی تلفظ وکونو پر اډوی راکټي بریدونو کې لاس درلود. وروستیو پیښو د امریکا او ایران ترمنځ ترنګلتیا داسې مهال زیاته کړې چې د ولسمشر جو بایدن اداري ویلي له ایران سره د ډیپلوماسۍ لارې د ستونزو د هواري غوښتونکي دي. تر اوسه د دوه هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې کوم یو لمړی اقدام وکړي اختلافونه پاتې دي. ایران غواړي چې لمړی پرې د امریکا متحده ایالاتونو بندیزونه لري کړي، خو امریکا تمه لري چې لمړی باید ایران د خپل ژوندو د پوره کولو لپاره ګام واخلي. د امریکا پوخانی ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې خپل هیواد د ایران سره لاتومی تړون وبست او پر ایران بیرته سره بندیزونه ولګول. د اقدام ایران اړ کړ چې له هغو ژمنو پر لپسې سرغړاوی وکړي چې د دې تړون لمخې کړي. اسرائیل په 2015 کال کې د ایران او نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اتومي تړون له سرسختو مخالفانو څخه وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
نه دې سره دغه ماښامنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. اوس می همکار ستار فروغ سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي.
تشکر لودین صاحب، شما